السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبري غړې کې ز منور شاستا سکوربایم د دې غړې په اوله نیمایي کې بعد وفاقي کابینه لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د سپارښتنو د منځوري په حواله تفصیل تاسو ته درکو په دویم نیمایي کې هم یو شمېر ریپورتونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان کابینه د فاټا اصلاحاتي ریپورت منځوري ورکړې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې د څرګندونې اثر لرونکې وې ملګرو ملتونو ویلي د شام د حلب ښار د کنټرول لپاره په جګړو کې بوخت لوري جنگي جنایتونه کړي دي او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان کابینه د فاټا اصلاحاتي ریپورت منځوري ورکړی چې تر مخه به په راتلونکو 15 کلو موده کې قبایلی سیمې د پراخ مشاورت وروسته د هیواد په بش پړاینی چوکاټ کې راوستل کیږي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سوي غونډې جزئیات د نواز شریف بهرنی چارو سلاکار او فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ورکړل پر دې مهال سرتاج عزیز وویل چې اف سی آر ختم کړل شوی دی دیوائی دا آئینی اقدام رسته با دا فاتح خلگو تا حق رکیشی شی دا 2013 میلادی کال طول تاکنو پر مال دا خیبر پشتونخوا اسمبلی لپار خپل استازی غوره کړی اف سی آر به ختم سی او پر ځای به رواج اکت نافذ سی چې تر مخه به یو کس د خپل جرم په خپل ذمہ واروي سرتاج عزیز زیاته کړی چې د اپریل تر 13 نیټې به د فاتح ټول به کور کړی سی خلک ستنول کیږي او د دې ترڅنګ د 2013 میلادی کال طول تاکنو رسته به په قبایلی سیمو کې بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي د امریکا بے پایلټ الوتکې د پاکستان په کورم کې پر یو موټر سایکل برید کړی چې پکې دوه مشکوک وسلوال وژل شوی یو انتظامی چارواکي د نوم نشودلو په شرط په شال ریډیو ټول په موټر سایکل سپاره وسلوال نن شاوخوا یو نیمه بجا په نشسول پېښه په کوزه کورم کې له الیزو څخه 9 کیلومتر لری د سړخور په سیمه کې شوی دا چارواکي زیاته کړه په برید کې دوه وسلوال وژل شوی د په قبایلی سیمه کې د یو ډیر اوږدې مودې وروسته امریکایي ډرون برید دی د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا وایي دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه د عملیاتو په محل په نښه کیږي رانا سناولا د چهارشنبه پر ورځ ناوخته مشالې ټول په صوبې کې د عملیات پر محل په مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کوي
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 2500 ترهګر وژلي او سل یې نیولې دي په دغو ټولو کې 2500 پنجابیان ول نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي که بیا چیرې پښتانه عیسویان شیعهګان او یا نور کسان دي د هغو پر ضد هم کیږي
دا له هغه وروسته چې پر ټولنیز میډیا یو داسې پاڼه خبره شوه چې پکې د پنجاب د منډي بهاودین پولیسو حکم ورکړی وو چې پر افغانانو او پښتنو د نظر ساتل کېږي د دې وروسته خلک او سیاسي ګوندونه راوپارېدل او دا یو نسلي امتیاز وبللی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې مطرح شوې څرګندونې اثر لرونکې وي د دې وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد له مشال ریډیو سره په خبره کې تمه شوه چې پاکستان به متوجه شي چې تړل شوی لاری ژر تر ژره پرانیسي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر ساخلوال پرون د اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې د پاکستان له وزیر اعظم غوښتلی ول چې د سوداګرۍ او ترانزیټي رسمي لارو د بیا پرانستلو لپاره سمدستي هدایت ورکړي د سپین بولدک او تورخم لاري له تیرو څو د پاسه لس ورځو راهیسي د تګ راتګ لپاره تړل شوي دي د بغلان د افغانستان بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپی درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسوال طالبان له ولکې آزاد شوي دي د امنیت کمانډاني وایي زبیح الله شجاع نن مشال ریډیو ټول چې افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او دولس وسوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده د عملیات په داسې مهال کې چې وسوالو طالبانو تېر ورځ د تالاو برفک ولسوالۍ ونیوله د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تک تکي شاتک کړی دی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د تیر ورځې د دوو خبرګو حملو د وژل سو شمیر 22 ته رسیدلی دی. د دې وزارت مطبوعاتو مسول محمد اسماعیل کاوسی نن مشال ډو تول په دغه حملو کې 140 کسان ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې د شپږم امنیتي حوزې سره نږدې لومړی درنه موټر بمی چاودنه سوا او وروسته څلور تنه حمله کوونکي هڅه کوله په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ورننوځي. دوهم حمله د کابل په ختیځ کې د ارزان قیمت په سیمه کې وسوه چیرې چې دوه حمله کوونکي ملي امنیت د یو مرکز له ساتونکو سره په نښته واوښتل. په دې حمله کې یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی وو. دوه حمله کوونکي هم وژل شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي د شام د حلب ښار د کنټرول لپاره په جګړو بوختو طرفونو جنگي جنایتونه کړي دي. د حلب ښار د کنټرول لپاره روسي او شامي ځواکونو څو میاشتې بمباري کړي. د شام په اړه د پلټونو کمیشن د مارچ په لومړۍ نیټه یو رپورټ خپور کړ چې د تیر کال په اوږدو کې په حلب ښار کې د ټولو شکیلو لورو سرغړونو ته کتنه شوې. په دغو سرغړونو کې پر ولسي سیمو پرته له توپیره بمباري د کیمیایي او غونچي وسلو کارول او په زور د خلکو له کورو ایستل شامل دي. د یغیانو تر کنټرول لاندې د حلب ختیځ تړون لمخي هیڅ اولسي وګړي اجازه نه درلوده چې په ښار کې پاتې شي. یاد کمیشن دغه کار په زور ایستلو جنگي جنایت بللی. دغه کمیشن رئیس پاولو پین هایرو وویل په حلب کې چې څه وسول د شام په جګړه کې مثال نه موندل کیږي. کمیشن ویلي چې جنگي جرایم د جګړې د دواړو لورو لخوا سوي خو زیات تنقیدي د بشار الاسد پر حکومت کړی چې د روسي جټ الوتکو او ایران مرسلرونکو ملیشا ملاتړ لري. د امریکا چارواکي جیف سیشنز تیر کال د ولسمشریز انتخاباتو په حال د واشنگتن لپاره روسي سفیر سره دوه ځله خبرې کړې وې. له سرګي کسلیاک سره خبرې شاغلي سیشنز د جنوري په میاشت کې د خپلې چوکۍ د اوریدنې د منځوري پر مهال ویل په نوې پډاګه کړې چې شاید د دې لامل سي چې دا وغوښتل سي چې نوړی د په انتخاباتو کې د روس د مداخلې په اړه د انصاف وزارت لوري په لټونو ځخه ګوښه کړل سي. شاغلي سیشنز چې د استخباراتو کمپاین په لومړیو کې د ډونالډ ټرمپ لاتړی او سلاکارو د اوریدونو پر مهال وځخو پښتل سو چې آیا په کمپاین کې شامل یو څوک داسې وو چې له روس سره په رابطه کې او هغه جواب ورکړي په دې اړه نه دی خبر او معلومات نه لري. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم سراجر د موسم او کانسي حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 1.5 پیسې غستل کیږي او په 100 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 102.5 روپۍ 50 پیسې او په 103.5 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 102.5 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 1.5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 1.5 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په یورو په 55 پیسی او په یورو په 850 پیسی. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅور کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم یو منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې ک را سره وای نو په دې موضوعاتو تفصیل اوریدئ شئ. نن په اسلام آباد کې وفاقي کابینه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو منځوري ورکړې ده. په تفصیل مخبرو په پنجاب کې د وسلوالو خلاف په ورستیو عملیاتو کې د پښتنو د زورولو ریپورتونه مخ ته راغلي. خو دغه صوبې د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله وای چې د هرې فرقې او ژبې د مشکوکو کسانو خلاف کاروایی کیږي.
یا پہ پختون ہے یا عیسائی ہے یا اہل تشیع ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے اس کو بھی کیا جا رہا ہے.
د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د زده کړو پر مهال په ماشومانو د تشدد د مخنیوي قانون نشته. په دې اړه د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سوایي
یاره په کار کوي چې دا خو ډېر زور کوو مونږ ډېر زور راولې قانون په شکل کې ښه ده چې دا دې راته پوینټ اوټ کړي په دې باندې کار کول غواړي په صوبا کې.
یو شمېر نور کورنی او سیمه ایز رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت د نن ورځې اخیری خبری غړې ته غوږی. یو شمیر موضوعات مراولې دي خو د ټولو مهمه او لوی موضوع چې کومه ده د نن ورځې د پارنو هغه ده د پاکستان د وفاقي کابینه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه چې کوم سپارښتنې د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټې لخوا ورکړل شوې وي د هغې په اصولي توګه منظوري ورکړې ده. په دغه باندې به خبرې کوو چې دغه کې کوم نکات هغوی ویلي دي او دغه اصولي منظوري څنګه ده، دغه نکات به څنګه کیږي. دا وخت زموږ سره زموږ همکار پامیر ساحل په سټوډیو کې موجود دی، په قبایلی سیمو ژور نظر لري او د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عمل ته وخت سره ګوري. دغه ټول عمل یې څارلی چې وخت په وخت په دې کې کومې خبرې مخته راغلي دي او اوس چې د کابینه لخوا دغه منظوري راغلې ده نو کم نکات دي داسې چې هغه موږ ته واضحه کړي، ټول اوریدونکو ته په دغه باندې تفصیل راکړي. پامیر ساحل ډیره مننه موږ سره په سټوډیو کې د خبرو کولو او د ملګرتیا. دغه د کابینه چې کومه منظوري ورکړې ده او وایي چې اصولي توګه باندې دا منظوري ورکړې ده، نو دې کې کم نکات دي که د دې تفصیل باندې موږ اوریدونکو خبر کړي؟
ډېر زیاته مننه. نن دغه کمیټه چې د اصلاحاتو جوړه کړې و، وفاقي حکومت د هغې مشر سرتاج عزیز، د وزیر اعظم سلاکار، د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، دا کسان نن ناستو او د کابینې د ترغونډې وروسته خبریالانو ته دا څلرش نکات بیان کړه چې په کوم منظوري شوه ده په کابینې په غونډه کې. په دې څلرشتو کې دا نکات چې دي د تاسو ته په ترتیب باندې کستاسو د غي
مهرباني
وکړه. اول دا ویل چې کابینې په اصولي توګه د قبایلی سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړي چې ورسره سم به هغه سیمې د 15 کلونو په موده کې لټول خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان آئینی او قانونی چوکاټ یعنی مین سټریم ته ورسول کیږي. دویمه د دا ویل چې آئینی بدلون لاره به د قبایلی سیمو ولس د 2013 زیږیز کال په ټول ټاکنو یا عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خپل استازي ټاکي. اف سی آر به ختم شي، رواج اکټ به راځي. د روان 2013 کال د اپریل تر پای به ټول قبایل چې بې کوره شوي دي هغه به خپلو سیمو ته ستانه شي. د 2013 زیږیز کال تر پای مخکې به د بیا ودانۍ زیاتره چارې په قبایلی سیمو کې بشپړې شوی وي. د پښتونخوا د گورنر په مشرۍ به یو کمیټه جوړول کیږي چې د قبایلو لس کلن ټولنیز اقتصادي پرمختیایي پلان جوړ کړي. دا پلان هم ویل دي چې د روان کال یعنی 2013 زیږیز کال تر اپریل اخره پورې باید جوړ شوی چې به دوی عملی کول شروع کړي. په ان اف سی کې به حکومت داسې کوي چې د ان اف سی نه به غوښتنه کوي د هر کال په سر باندې چې 3% د قبایلی چارو د پرمختیایي چارو د پاره پیسې ورته ور بیلی کی. او سرتاج عزیز نن دا ویل چې دا پیسې وسنۍ چې کوم پرمختیایي بودیجه د خیبر په د قبایلی سیمو 20 اربا روپۍ دي کنه د کال، وي دا غینه به اضافه یعنی نورې به ورته
په دغه پاسه به
ورسره د پرمختیایي کارونو په اړه باندې د یو څو نورې نکتې هم بیان کړي. لکه دا ویل چې د قبایلی سیمو د پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنت اتورټی چې کوم ده دا به ترمیمیږي او د دې مشر به یو 22 گریډا افسری
سمدا
هغه به د دې چیف اپریټینګ افیسری. قبایلی سیمو ټول پارلماني استازي چي دي یعنی د قامی اسمبلی او د سینټ کې چې کوم غړي دي دی به وي د قبایلی سیمو د پرمختیایي چارو کې د گورنر مشاورتي بورډ کې شامل یغه ته مشورې ورکي.
سمدا
خا د پاکستان اډیټر جنرال دی، دا اډیټر جنرال به قبایلو ته ورغزول کیږي چې دا پرمختیایي چارې په سم توګه باندې وڅاري وي ګوري او وګوري چې دا پیسې په سم ډول لګول کیږي کنه.
سمدا
خا بل پکې دا ده چې د پاکستان دولتي بانک سټیټ بانک اف پاکستان ته به حکومت وي چې تاسو د سیو کې چې دا بانکونه وه هڅوي چې په قبایلی سیمو کې د بانکینګ او د فاینانسز انفراستراکچر جوړ شي او بانکونه په
خپل
سانګ خلاوي کی.
سمه
ده. د 2013 زیږیز کال چې عام انتخابات وشي دا غینه وي فورن وروسته سمدستي وروسته په قبایلو کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې دا د لوکل باډیز یا بلدیاتي نظام لته عمل شي. یو خبل دوی ویل چې راهداري نظام چې د ډیورن تر کرخې سره چې دوی سره تجارتونه کوي امپورټ اکسپورټ ته برآمدات او درآمد دا به وي ختمو او د دې وجه دا ده چې درغلی کیږي، کرپشن کیږي او بل ځنې سامانونه قبایلو ته راځي ډیر ګرانی دوی نشي اخیسته. دا خبره بل دا ویل چې د قبایلی سیمو سرکاري افسرانو رتبې یا عہدې به د خیبر پختونخوا له سرکاري افسرانو رتبو سره برابرول کیږي او تنخواګانې به زیاتول کیږي 40% به تنخواګانې ور زیاتې یوې ته. لیویز واک چې دی دا وسنه وی دا ډیر مات دی، دا به بیا د سر نه جوړو، اضافه به پکې کوو یعنی سرتیری به زیاتو او دا به بیا ایجنسیو کې د پولیسینګ کار کوي یعنی د پولیسو په توګه به کار کوي.
سمه ده.
خا اف سی ځواک چې وی هغه به موږ زیاتو پراخو به هغه مو چې پراخه که بیا دوی کې به ځنې داسې څانګې جوړو په اف سی ځواک کې چې دوی به دا د ډیورنډ په کرخه باندې د پولي انتظام چارې پر مخ یوسي، دا هم د دوی ذمواري. او بلې اخرنۍ نقطه یې دا بیان کړه چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره به د پاکستان په ټولو تعلیمي ادارو کې، یعنی په صرف پښتونخوا نه په ټولو صوبو کې،
بالکل
د قبایلي زده کوونکو لپاره کوټا یا مخصوصي څوکۍ چې دي هغه به دوه چنده زیات کړل شي د لسو کلونو لپاره بدایي.
سمه ده. پامیر ساحل، دغه چې کوم تفصیل تاسو ما ته راک او زمونږ اوریدونکو یقینا واورېده، نو دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې لږ نور وضاحت غواړي او زمونږ اوریدونکي به لږ داسې په ترتیب وار په یو دوه درې نکاتو باندې وخت په وخت باندې زه تاسو نه پوښتنې کوم. ما پویاوی زمونږ اوریدونکو بم پویاوی، خو اول دې کې یو چې کومه مهمه پوښتنه ده، نو د دې مسلې د قانوني حیثیت ته چې دا منځوري قانوني توګه باندې سمره اهمیت لري او د دې بس حیثیت دا وخت موږ سره د قبایلی وکیلانو د اتحادیې یو مشر اعجاز مومند د ټلیفون په لیکه ده. اعجاز مومند صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه تاسو واوریدل چې د وفاقي کابینه، د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټه سپارښتنه منځوري کړې دي، که مهرباني وکړي زموږ اوریدونکو ته دا وایي چې دا خو نه صدارتي حکم دی، نه دا د پارلیمان کوم قانون دی، نه داسې نور، بلکې یو دا یو نوې غونټه خبره ده مخې ته راغلې ده چې د دې به قانوني حیثیت څنګه دا به لکه څنګه عملي کیږي او څه قانوني حیثیت لري؟
ډیره مننه جی، ستاسو ډیره مننه چې بده تحریک او بده کوشش دي چې ستاسو یو ډیر لوی کردار دی او موږ دا ډیره زیات ستاینه کوو. زما په خیال چې نن د پاکستان په تاریخ کې، د پښتنو په تاریخ کې، د پښتنو چې د مړانې کم کارو کو او د ترخی کم کارو کو، نو زما په خیال چې نن د پښتنو، د پاکستان د پښتنو د پاره نن ډیره اهم ورځ ده.
سمه ده.
دا تاسو چې څومره خبرې وکړلې چې قبایلو ته آډر سیستم ورغځېږي، د بینکینګ سیستم ورغځېږي، بنیادی حقوق ورغځېږي، دا ټولې خبرې چې موږ راغونډې کوو، نو دې ته موږ دا وایو چې په قومي اداره کې فاټا شاملېدل، موږ قومي اداره کې شاملېدل یا سټریم لاین ته راتل، همدغه خبرې دي چې دا کمې تاسو وکړلې. قانوني حوالې سره که په دې کې موږ خبرې وکړو، نو څنګه چې آئین 238 یو خاص آرټیکل دی، هغه آرټیکل ته موږ د قبایلو د پوزې پیزوان وایو.
او دغه چې کوم په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو په حواله باندې قانون سازي یا آئین سازي نشي کېدی،
اوس دا هغه د لاندې چې کوم بدلون په قبایلو کې راځي یا کوم قانون آئین هلته ورغځول کیږي، لازمی خبره ده چې دغه قانون د لاندې اختیار د صدر سره دی او صدر یو دستخطو کی نوټیفیکیشن ایشو شي، آرډیننس راشي او هغه آرډیننس پارلیمنت ته راشي او په پارلیمنت کې په آئین کې به بدلون کیږي او ترمیم به کیږي.
بالکل.
اوس دا خبره تاریخ صدر هم کولای شوله، دلته دا بل چې قومي سمجه ته لاړو، نو دلته د دې خبرو ډېر به د ملک کې ډېرو خلکو مخالفت کوو، کوم خلکو چې د 2011 مخالفت کړی دی، کوم خلکو چې کله د ووټ اختیار ملایوي دی
هغه
مخالفت کوي، نن یې هم مخالفت کوو.
دا خو یو بالکل
خبره کوي کوله
په یو جمهوری عمل کې. بالکل اعجاز مومن صاحب، په جمهوری عمل کې خامخا دغه شان اختلاف او اتحاد راځي مخې ته په بیلابیلو مسلو باندې وخت په وخت.
بل پریزیدنت هاوس ته ځي، هغه به د دستخط کوي، د قانون مطابق به راځي،
هغه
به د آرډیننس او د قانون ویسه به جوړ شي او په آئین کې به ترمیم وشي.
سمه ده. موږ سره په لاین باندې اوسېږئ مومن صاحب، دا وخت د دې ځینو نکاتو وضاحت څنګه چې دا مومن صاحب وکړ په امیر ساحل، تاسو واورېدل چې دا به ولسمشر چې دستخط کینواله به دا یو قانوني بڼه اختیار کوي او هغه کې به راځي او مخکې به پې عمل کیږي. خو دې کې ځینې نکتې دي چې تاسو ته ما څنګه وړاندې ویلې چې موږ په پوه نه شو او دغه شان اوریدونکي به هم په دې باندې ځینې پختنې لري، لکه دا چې تاسو ویلې د قبایلی سمو ولس په 2013 کال په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی تخپل استازي ټاکی، دا به څنګه کیږي؟
خا دا د سیو ویلې چې د سرتاج عزیز صاحب نه دا پختنه وشوه او هغه دا ویلې چې حکومت به داسې کوي چې پارلیمان ته به د آئینی بدلون کانسټیټیوشنل امندمنټ ورته وي، د دې بدلون د پاره به یو بل ورته ورکړي، ډرافت به ورته ورکړي. هغه ډرافت به پارلمان منزوري، ولسمشر به دستخط کوي، نو په آئین کې به بدلون کیږي. لکه تر اوسه پورې زما په خیال کې د مومن صاحب تبزیات معلومه دوه اشترامیم شوي دي یا درې اشترامیم شاوخوا شوي دي د پاکستان په آئین کې، نو دا به څلرشتم یا درشتم ترمیمي. د هغې په نتیجه کې به د قبایلو خلکو ته دا واک ورکول کیږي چې ها تاسو اوس د ګوندونو په حساب باندې، یعنی د پارټیانو
په بنیاد باندې
خپل استازي د خیبر پختونخوا اسمبلی ته ورټاکي. هلته چې هغه قانوني لیجسلیټیو پروسس کیږي په خیبر پختونخوا په اسمبلی کې، هغه کې به هغه سره به مشنا کیږي او پوهیږي به مور باندې، او برخه به پکې اخلي، ونډه به پکې اخلي.
سمه ده. د دې بل نقطه چې دا تاسو کوم ویله د مومن صاحب تام ورزو، خو دغه اف سی آر چې ختم شي نو بیا دوی وایي چې ریواج اکټ به راځي، دا به څنګه کیږي؟ په دغه د اف سی آر چې کومه غټه مسله وه، اجتماعي ذمہواریو مسله، او د خلکو په اکثر مسله راتل او ډیرو خلکو ګیله کول او مشکلات خلکو ته د دغه بس کی
خدا پختنه امتنه وکړه. نو د دې طریقه داسې دوی بیان کړه چې د اف سی آر چې د خود پاکستان ولسمشر د اورډیننس په شکل کې په قبایلو باندې ور نافذ کړی دی، او همداسې مسلسل ورغزیږي او یا په خپل خوخه پکې بدلون کوي. د پاکستان دغه د آئین 240 ماده چې تاسو یاد کړو، مومن صاحب یاد کړه د دې تر مخه، نو سرتاج عزیز صاحب دا ویلې ویلې د دغه آئینی ته ماده سره سم به داسې کیږي چې ولسمشر ته به حکومت وي چې تاسو اف سی آر ختم کړئ ریواج اکټ په نوم باندې، یعنی دا هغه اکټ چې دی هغه پورا قانون هم نه دی، خو د اف سی آر په ځای باندې به دا راځي. خو بیا دا ریواج اکټ چې دی دا به لاګو شي. خو سرتاج عزیز یو خبره زیاته کړه، وایي په ځینو سیمو کې به دا اف سی آر چې دی دا په بشپړه توګه باندې ور ختم شي، په ځینو سیمو کې به په تدریجي توګه باندې رورو ختمیږي. او د دغه د خبره وکړه د اجتماعي ذمہواري قانون، وایي دا ریواج اکټ چې کله راشي نو د اجتماعي ذمہواري یا 40 اف سی آر چې ورته وایي کنه، وایي د دغه یا دا ټول کله پړ ګرځول، بیا کلی وزول، یا خلق رانیول د یو کس په تور باندې، وای دا به ختم شي. او چې د مثال په توګه ما یو جرم کړی دی په قبایلو کې، ما به صرف رانیسی، نور بل څوک نه رانیسی.
اجتماعي ذمہواری به لکه بالکل د منځه لاړ شي. دې کې یو قانوني ټکی دی، دا که به زه غواړم چې د اجازه مونږ سره پوښتنه وکم،
هغه د کومه د ریواج اکټ خبره چکیږي؟ نو د ریواج اکټ مسله کې اجازه مونږ سره زما واد درځي تاسو ته کنه؟
جی جی
بالکل. که دغه ریواج اکټ باندې موږ اوریدونکو لږ پوهه کړئ چې دا کوم قانون دی او د کې څه دی؟
ګوره جی، تر څو پورې چې وزیر اعظم صاحب کوم کمیټه جوړه کړې وه، او کومې کمیټې دا اصلاحات تیار کړې دي چې دا کومې خبرې تاسو وختي وکړلې، نو په دې کې د جرګې مطابق دا خبره شوې ده چې هلته ریواج چې کوم دی او جرګه چې کوم ده دا به قائم وي. جوڈیشل عدالتی کم سسٹم برابری گی، الت کم جج کی نی داغ اختیارات بدل سیشن جج برابر ہوئی، دا جرگی ددی جرگی رابلل ددی جرگی عملیات کون، دا بدل دغی سسٹم دغی جج اندر وی، دا بدل پولیٹیکل ایجنٹ دی اے پی اے اندر می وی، او قدر چا پدغی سسٹم پدغی جرگمان اعتراض وی ہائی کورٹ تھا اور سپریم کورٹ تھا اپیل کور ایشو.
بالکل.
اس کا جی ریفارم نہ ہلاوا حکومت دشپے دشپے پتہ یودا سے ایکٹ تیار کرے ہوئی، یودا سے بلا مسودے تیار کرے ہوئی چې هغه ته هغه ریواج ایکٹ ور کوي، دا هغه نه مونږ هم نه یو خبر، دا هغه نه
دا به کتلې شي،
پارلمنٹریان هم نه دی خبر، او دا هغه نه تاسو هم نه خبر.
بالکل.
تو فرض کا د شپې د شپې د نوې ریواج ایکٹ په یو بل شکر کې راوي، سو هغه منلو ته مونږ یو پرسنټ تیار نیو، مونږ چې نن په پارلمان کې څه کوو، دا مونږ د قبایلو د پریشر په ذریعہ، د قبایلو د دباو په ذریعہ باندې کوو،
مونږ
هغه پریشر هغه دباو به قائم دایم وي، مونږ صرف کومه خبره کوو چې کوم بل په قومي سمله کې مونږ جمع کړی دی،
سمه ده،
بنیادي حقوق، های کورټ، سپریم کورټ، او مونږ په پښتونخوا کې شامل
کړي. بالکل.
دا نه علاوه مونږ بل یو خبره،
سمه ده، مومن صاحب تاسو بالکل
خبره کوي،
سمه ده، تاسو موږ سره اوسېږئ. پامیر، دا نن په دغه خبري غونډه کې هم په دې ریواج اکټ باندې پوښتنه شوې ده.
او بالکل.
نو اوس ویلې شو د دې په جواب کې،
خا مومن صاحب ویل چې لګ داسې کنفیوژن غونډشته ده کنه، یاره باندې دا پختنه ته نوښوه سرتا جزیز نه او د یغه چکم اصلاحاتی رپورت سپارښتنی چې وی حکومت ته چوړاندې کړی وی د کمیټه پاغه کوم دوی ذکر کړی دی نو نن هم دا ویلې لکه په امریکا کې هغه جرګګۍ یا جیوري جوړی دا به دا سیشن جج چې څنګه مومن صاحب ویلې د سیشن جج برابر جج وي دا به یو د مثال په توګه ماجرم وکړه په قبایلو کې په ما باندې چا مقدمه وکړه سیشن جج د دغه مقدمه د څېړلو لپاره به دا سکی چې ورته وی چې تاسو یو جیوري یا جرګه وټاکئ دا غ فیکټ فائنډینګ مشن یا د حقایق پیدا کوونکی یو کار به یعنی فیصله کولو صلاحیت بدانه لري
او د دې باندې به بیا فیصله مخ کې پای کوټ او سپریم کورټ کې چیلنج کیدلی
هغه کولای شي بل خبره پکې دا وشوه چې د عبدالقادر بلوچ نه تپوسو شو چې د خزو حقونو دا شین دا د ریواج اکټ مطابق غور دل نه د دې دا مطلب نه دی او دا مونږ بالکل په پام کې ساتلې دي نو دا یقین دهانی کم از کم
ورکړی دا سم ده د کې ځنې نور نقطې هم دي په امیر کزم غوړیدونکو په پوهه کې چې دوی وي روان کال په اپریل میاشت تر پای به ټول قبایل ستنول کیږي د 2013 کال تر پای به دغه کیسمو کې د پرمختیاي او بیا ودانۍ چارې مکمل کیږي او دغه کې دا د گورنر په مشرۍ به کمیټې هم جوړیږي کلاند غونتی وای چې دا کارونه به څنګه کیږي
دوی لس کلن پلان د اپریل تر دیرشمه نیټه پورې حکومت ته ویلې دي د گورنر کمیټه ته چې تاسو یې جوړ کړئ دا لس کلن پلان پرمختیايي پلان به د دې لپاره به د مالی چارو وزارت د مالی فینانس منسټری نه هم پیسې راخلي قبایل وي د ستنېدو لړۍ وي درېدلې ده ځکه چې موسم مسله یاد کړ بلوڅ نن په خبري غونډه کې خو وي د دیرشم اپریل پورې به موږ په هارو مرو د ستنو او د 2013 زیږیز کال پورې چلتا غړنګ شوی دی انفراستراکچر رنګ دی سړکونه دي یا هسپتالونه نشته یا سکولونه یا د خلکو کورونه رنګ شوی دی هغه پیسې چې ورته ورکی څلور
نه کده ماویزه چې ورکی
هغه پیسې به مرته ورکی او کورونه به رنګول کی چې کوم رنګ شوی دی هغه بیا رغول کیږي یعنی بیا ودانی کارونه به دا دوی ترغه پوری تر سره
سم ده د کې د نکاتو کې چې تاسو ذکر کو پامیر د ان اف سی کې چې بلغه کم 3% بد دینه از سیوی ورکول کیږي چې کوم ورته مخکې نه مقرر کړی دی او بیا دوی وایي چې دغه ته په قبایلو سیمو کې به د ځای حکومتونو د پاره بلدیاتي انتخابات هم کیږي
بالکل
دا چاري بسنګي
دا دوی د سی ویلې چې 2013 کال کې په پاکستان کې جنرال الیکشنز یا عمومي ټول انتخابات یا ټول ټاکنې کیږي کنه وې د دې انتخاباتو نه فورن وروسته په قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې هلته د لوکل باډیز سیستم یا د بلدیاتي گراس روټ یعنی د ټیټي سطحي حکومت جوړ شي چې دا به بیا انتظامی چاري په یو شکل پر مخ وړي لکه دا پرمختیايي چاري دي نورې کارونه دي د سړک نالې دا شین جوړول دي نو دا به بیا یو سم دانچا جوړ شي دوی دا ویل دي
سمه ده په دې کې دغه بل پښتنه چې کوم از راضي مخته د راهداري نظام به ختميږي لیویز واک چې کوم دینو د دېش میرا به زیاتیږي او بیا به په مرحله واره توګه د پولیس شکل ورکول کیږي دغه کلګ واضح
بالکل راهداري د دې لپاره وي ختمي چې دا د ډیورنت په کرخه باندې چې دا غیر قانوني تجارت کیږي کنه دا نن کسٹم پیډ گاډي چې راځو دا شین وې دا دلته د درغلې یا د کرپشن یو سرچینه دوی یاد کړنن په خبرې غونډه کې وې د دې د ختمولو لپاره به دا ختميږي بل وی اف سی زواک او لیویز واک چې دا وی مات مات دي خراب حالت کې دي دا ول سره جوړو په دې کې به اضافه کو لیویز واک به ورسته چې کله دا 15 کلن بهیر پوره شي دا به د پولیسو شکل واخلي او اف سی زواک چې دې په دې کې به دا څنګه پرانیزي چې د ډیورن په کرخه باندې دا پوله چې دا په دې باندې به تنظیم کوي یعنی د پولیس ساتن نو دا کدا اوس چې فوج کوي نو دې په ځای به دوی
سم ده په دې اخر کې یو لاند غونټه تاسو ته اجازه مومن صاحب نه کومه چې دغه د پیخورای کوټ سپریم کورټ چې کوم څنګه د قبایلو ته غزول کیږي نو د دې سیم کانات تاسو تخکاری دا سمره وخت بلګي په دې کې کلاند غونټه جواب راکې بالکل وخت نه لرو
ا دې خوږي دا اوس د حکومت پورې د حکومت په ادارو پورې هغه باندې منحصر دا چې څومره ټیم دی لور کوي خدا وسو هغه چې کوم افیشل د دفتری کارونه دي شروع کیږي نو زما په خیال کې کدی وګوري دا په میاشت کې دننه دننه کې دې شي زه ته دا ټول اډمنستریشن د افیشل شته دی بلډینګ شته دی صرف
نامینه
او چې تاسو پروګرام په وساتت سره یو اخیری خبر کوم ډیر ضروری ده صرف اجازه دی
ها بالکل
زه دې قبایل وروڼو ته دا خبره کومه چې څنګه موږ دې لپاره یو شو اتفاق شو او یو بل قومي سملې ته راوړو موږ دا خبره کوو چې یو بل بل قوم قومي سملې ته راوړو
چې
د تیرو شلو کالو احتساب دې هم وکړي چې کوم ایمینیټل تر راغلي
پولیټیکل
ایجنټ راغلي د
پاکستان
سره د کوټه ایجنټ
تعلیم په حوالہ چې کوم خبره شوې کلاند راته وای
او دا ویل چې د قبایلو اوسېدونکو چې دې زده کوونکی دوی خو سم کوټه لري کنه په خوډه وړه کوټه لري نو دوی دا ویل چې د لاسو کلو ټولنیز اقتصادي پرمختیايي پلان چې دی په دې کې به په ټول پاکستان کې د قبایلو زده کوونکي د دوی کوټه به دوچند کړل شي یعنی زیاته
سمه ده دوی ته به ډېرې وظیفې ورکول کېږي سکالرشپونه به ورکول کېږي اورېدونکو وام اورېدل چې د پاکستان وفاقي کابینې نن د اصلاحاتي کمیټې سپارښتنو منظوري ورکړې ده او دا غي ځنې خد او خال چې کوم پاغه کې مهم نقطې چې کوم وي هغه تاسو ته مونږ واضح کړلې د خپل دغه وخت مطابق د روانې ګړې نیمې تر رسیدلې یو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لاندې زورو
د پاکستان کابینه د فاټا اصلاحاتي ریپورت منزور کړی چې تر مخه به په راتلونکو 15 کلونو په موده کې قبایلی سیمې د پراخ مشورت وروسته د هیواد په بشپړانی چوکاټ کې راوستل کېږي نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سوي غونډې جزئیات د نواز شریف بهرنی چارو سلاکار او فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبرلارنه تور کړ په دې مال سرتاج عزیز ور چې FCR ختم کړل شو د امریکا بي پايلټ البتکو د پاکستان په کورم کې پر موټر سایکل بریټ کړی چې پکې دوه مشکوک سوال وچل سوي یو تنظیمي چارواکي د نوم نشول په شرط مشال ریډیو ټول په موټر سایکل سپاره و سوال نن شاوخه یو نیمه بجه په سر خړ سیم کې پناه شو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا وایي د خبره سم نه ده چې په پنجاب کې یوازې پښتانه پناه کیږي راجا سناولا پرون نا وخت مشال ریډیو ته د خبره وکړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایکو سازمان په کلنۍ غونډه کې سوي څرګندونې اثر لرونکې وې د دې وزارت مستیال ویان خیر الله آزاد د مشال ریډیو سره خبرې کې تمه شو ده چې پاکستان به دې ته متوجه شي چې تر اوسه وی لاري خلاص کړي د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپی درې د بیرته نیولو په عملیات کې څو کلی د وسوال طالبان لولکو ولکي آزاد شوي د امنیت کمانډان ویان حزبی الله شجاع نن مشال ریډیو ټول چې افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې د دوو غبرګو حملو د وژنو شمېر 22 ته رسېدلی ملګرو ملتونو ویلي د شام حلب ښار د کنټرول لپاره په جګړو بوختو لورو جنگي جنایتونه کړي دي د حلب ښار د کنټرول لپاره روسي او شامي ځواکونو څو میاشتې بمباري کړې وه د امریکا څارنوال جیف سیشنز تیر کال د ولسمشری د انتخاباتو پر مهال د واشنگټن لپاره روسي سفیر سره 2000 خبرې کړې وې له سرګي کسلیاک سره خبرې شاغلي سیشنز د جنوري په میاشت کې د خپلې چوکۍ د منځوري پر مهال نوې پډاګه کړې چې شاید به د دې لامل سي چې دا ژغ وسی چې نوموړی د په انتخاباتو کې د روسي مداخله په اړه د انصاف وزارت له لوري روان پلټنه زخه ګوښه کړل سي
عبدالحی کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام مکړی د پاکستان کورونی ورسپانو ته چخپلوداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې د اسلام آباد کې زمونږ خبریاله رفعت انجم یې مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوري
جنگ رسمانو په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې طرح غره نوی لړۍ نه پس بغیر د سو توپیره د مجرمانو خلاف رد الفساد په نومې نوی پوزي عملیات پیل شوی د سره چې دا تاثر را مخته شوی چې افغان ولس او پښتانه د دې عملیاتو خصوصي هدف ته او په دې لړ کې په پنجاب صوبې کې حالات زیات سنگین شوی کمی وایي ته چې د دې نه کوم زیان رسیدو هغه د بیانولو نه دی اداري وایي چې د اطمینان وړ خبردار چې 13 ورځې پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د پوز د مطبوعاتو د څنګ مشر میجر جنرال آصف غفور د خبرو وضاحت کړي چې رد الفساد عملیات د پنجاب په شمول ټول ملک کې بغیر د نسل ژبې علاقې او مذهب دي د اصل مقصد د وسلوالو پر ضد کاروایانی کول دي اداري په وینا د پنجاب وزیر اعلی د خیبر پختونخوا یو ډلې سره د ملاقات نه پس ویلي چې پنجاب سندھ خیبر پختونخوا بلوچستان او د گلګت بلتستان ټول ولس په خپلو کې یو دي پاکستان زموږ د ټولو دی او د وسلوالو د سخت دریځې پر ضد عملیات د یو ډلې هدف نه بلکې وسلوال زموږ هدف دي اداري زیاتوي چې د ملاقات په موقع میجر جنرال آصف غفور وینا وه چې نیشنل ایکشن پلان یا کامی تګلارې د لاندې ټول ادارې د خپل برخې کار کوي او په وسلوالو تر ډېره حده پورې قابو موندلې اداري اخر کې وایي چې تم لرو چې د دې وضاحتونو نه پس د عملیاتو په اړه بدګماني به ختم شي او د ټول ملک نه د سخت درېځې ختمولو هدف به زر ممکن شي. ایکسپرس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د ولس لخوا د احتجاج کولو نه پس هم وفاقي حکومت یو ځل بیا د تیلو او پټرولو قیمتونه زیات کړي. د شروع په ورځ د پټرول قیمت 1.1 روپے او د ډیزلو قیمت 1.25 روپے زیات شو. داسې نه پس چې د پټرولو قیمت 3.5 روپے او د ډیزلو قیمت 2.8 روپے مقرر شو. همداشان د خاورو تیلو قیمت هم زیات شوی. اداریه وای چې دا عجیبه خبره چې پنړیواله کچه کله د تیلو په قیمتونو کې کمی کیږي نو په عمل کې د دې هیڅ ذکر نه کیږي. خو د روان قیمتونو زیاتولو په اړه د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې تیر یو کال کې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په قیمتونو کې 3.5% پورې اضافه شوې خو پاکستان کې صرف 14% اضافه شوې ده. اداریه په وینا چې داسې معلومیږي چې وفاقي وزیر په خپل بیان کې دا رښتیا بټ کړی چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو قیمتونه اوس هم د پاکستان نه کم دي. اداریه زیاتوي چې د پاکستان په شان هیڅ هیواد هم د 45 ورځو لپاره د قیمتونو پلان نه جاری کوي. په نورو هیوادونو کې د تیلو قیمتونه مستحکم ساتلو لپاره په باقاعده توګه یو شیډول وي. اداریه لیکي چې په پاکستان کې د تیلو قیمتونو زیاتوالي له وجې ګرانې په زیاتېدو ډېرې خبرې شوې دي او حکومت د دې نه هم خبر دی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو له وجې د عام ولس ژوند متاثره کیږي او د امروزه ژوند استعمالوونکو سیزونه ګران شي. اداریه خبرې کوي چې اوس حکومت له پکار دي چې د پټرولو قیمتونه په یو ځای وساتي او د دې لپاره دی یو تحقیقاتي پینل جوړ کړي ترڅو نه پچې د پټرول او تیلو قیمتونو لپاره دی کم نه کم د شپږو میاشتو پلان جوړ کړي او د ولس د اسانۍ لپاره دې تیلو قیمتونه کم نه کم وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د فاینانشل ټایمز او د جرمني د خبری ایجنسی ډی پی ای مقاله راخستې. د فاینانشل ټایمز په پاکستان کې د تشدد زیاتې شوې لړۍ ته کتنه کړې ده او ډی پی ای بیا په اسلام آباد کې ترسره شوې د اقتصادي همکاري سرمشري په اړه لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکل درته د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
فاینانشل ټایمز ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې د تشدد تازه پیښو په دې اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې آیا دا ملک د اسلامي وسلوالو یرغل ته مخامخ دی که څنګه. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له منځني ختیځ څخه راغبرګ سوي او د پاکستاني پوځ نوی مشریه په یو ازموینه کې اچولی دی. په پاکستان کې وسلوالو په فروری میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 144 عام وګړي او 22 امنیتي عسکر ووژل او په لسګونه یې نور ټپیان کړل. د کنفلیکټ منیجمنت انسټیټیوټ په نامه ادارې له معلوماتو سره سم دا د 2014 کال له مې میاشتې راهیسې په یوه میاشت کې تر ټولو زیات ځاني زیان و. فاینانشل ټایمز لیکي چې په ځانګړې توګه په سند کې تر ټولو د مشهور صوفي پر مزار سوی برید د پوځي عملیاتو اوږدمهاله بریا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د ورځپاڼې په لیکنه نه په پاکستان کې او نه هم بل ځای چارواکي پر دې باور لري چې دا برید دی د هغو ډلو ترمنځ په همکارۍ سوی وي چې د بیلابیلو بریدونو ذمواري اخلي. فاینانشل ټایمز زیاتوي چې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې اوس په شام او عراق کې مځکه تنګه سوې ده. یادې ډلې چې په 2014 کال کې په چټکۍ سره کومې سیمې نیولې وې اوس د هغه پر یوازې 10% هم واک نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې وسلوال اوس خپلو پلرنیو هیوادونو ته ستنیږي او هلته بریدونه کوي. پاکستان فکر کوي چې په سند کې سوی دا خونړی برید شایي د همدې لړۍ یوه برخه وي په کوم کې چې لږ تر لږه 90 کسان ووژل سو. جرمن خبری اژانس بیا په اسلام آباد کې ترسره سوی د لسو هیوادونو د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزي په اړه لیکنه کړې ده. اژانس لیکي په اسلام آباد کې ترسره سوی د سرمشریزه کې د ترکی او ایران د ولسمشرانو په ګډون یو شمیر نورو مهمو مشرانو برخه اخیستې وه. د دې غونډې هدف پر دې بحث کول و چې په سیمه کې د تجارت په وړاندې موجود خنډونه له منځه یوړل سي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په پرانستونکې وینا کې ویل دوی غواړي چې د انرژۍ په برخه کې اړیکې زیاتې کړي او اقتصادي راهداري جوړې کړي. د سیمه ییز اقتصادي همکاري سازمان له جوړېدو وروسته ویل سوي و چې د یاد سازمان غونډه به هر 2 کاله پس کیږي خو دا غونډه یې 15 کاله وروسته وسوه. تیر کال په پاکستان کې کېدونکی یو بل نړیوال کانفرنس له هغه وروسته ونسو چې هند او ځینو نورو برخوالو پکې له ګډونه انکار وکړ. پاکستان هیله لري چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه به په نړۍ کې د پاکستان د یوازیتوب تصویر تت کړي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
د مشال ریډیو خبرونه اوري په کورم ایجنسی کې د امریکا بے پیلټه الوتکه ډرون بریډ کړی چې پکې دوا وسلوال وجل شوې دي. دغه بریډ اخواو شاه نن د غرمې یو نیمه بجاش افغانستان پولیس سره نږدې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال تاریخ ولګ زیرا کوي.
د امریکا بے پلوټا الوتکو د پاکستان په کورمه کې پر یو موټر سایکل برید کړی دی چې پکې معلوماتو تر مخه دوه مشکوک وسلوال مړه شوي دي. یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل دغه وسلوال نن د زیارت پوره شاوخوا یو نیمې بجې هغه وخت په نښه شول کله چې په موټر سایکل یې د ډیفرنس روډ باندې په سړک خوا سیمه کې له بچا کوټه د افغانستان په لور سفر کاوه.
روڈ ڈائریکٹ شبق کا وطن گیا دا تقریباً پاک افغان بارڈر گیا
واضح دی چې سړک خوا سیمه د کوزی کورمې له الیزو څخه نږدې 10 کیلومتره لرې د مغرب لور پرته ده. یو بل انتظامی چارواکي د دغه خبرې تصدیق وکړو چې په دې برید کې کم کسان مړه شوي دي، هغه وسلوال دي او له حقنی ډلې سره تعلق لري. دوهم نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل په دې برید کې مړه شوي وسلوال د کاری عبدالله او کاری ساکب په نوم پیژندل شوي دي. په دې برید کې د وسلوالو ډلې لا تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی او نه هم آزادو سرچینو د دغو وسلوالو د مړ کېدو تصدیق کړی دی. افغانستان پولیسو سره نږدې په کورمه کې یو شمېر دغه ډول بریدونه شوي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستاني طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړه شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. نن سهار خوښه 10 بجې په مردان کې یو عام کس پولیسو په ډزو وژلې. د مردان پولیسو ډي اس پي شاه ممتاز مشال ریډیو ته ویلي چې دغه کس ولسمیر نومېده، په موټر سایکل د عدالتونو خواته روان و. پولیس ورته د ودرېدلو غږ کړی دی او دی نه دی ودرېدلې. بل خو د وژل شوي کس خپلوانو مړې د مردان په کاله چوکي ایښی دی او په ډیوټۍ د موجودو پولیسوالو خلاف اف آی آر او د هغوی د نیولو غوښتنه کوي. خو پولیس وایي چې د دغه وژل شوي تن د کورنۍ د غړو سره یې خبرې اترې روانې دي. په دې حقله تفصیل زموږ خبريال ځلان یوسف زیرا کوي.
د مردان پولیسو ډي اس پي شاه ممتاز وایي چې د پولیسو په ډزو د وژل شوي کس شکل او جامې مشکوک وي او پریډ زون یعنی حساسه ګرځول شوي ځای کې روان وو او د پولیسو د غږونو باوجود هم نه دی ودرېدلې. د وجلی شوی کس ورور راز محمد وایي چې دوی د شیرین کوټو سیدونکي دي. ورور یې بے وزله وو او په سایکل به یې په لارو کوڅو کې ټوکی یا کپڑا خرڅوله.
د کچرو مخ کې ورته پولیس والا وو، نه آواز ورکړی نه اشاره ورکړی، په سایکل باندې بس څومره څوک تیز لاړ شي او سم داس مخ سره په ډزې کړی دی. وفات شوی دی زمونږه صوبایي حکومت نه او د دې مردان حکومت نه. دا زمونږ مطالبه ده دی پیونه چې زمونږ دی فیار وکړي چې 7 بجې سار دا واقعیا شوی او تر اوسه پورې زمونږه هیڅ قسم تاسو څوک بالکل دا وای نه چې بيد انسان مړ شوی دی.
د پولیسو په ډزو د وجلی شوی کس ولسمیر پروستو پاتو کې یو کوندا او یو لس ماشومان دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویل دی په دغه صوبه کې د عملیات پر مهال په خاص توګه پښتانه نه پنهخه کیږي بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نسلي مذهبي او فرقیز بنیاد نه بالاتر ګامونه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پنجاب نه ځینې داسې رپورټونه راغلي دي چې ګنی د عملیاتو پر مهال پښتانه عام خلک مزدور کار خلک زورول کیږي، خو رانا ثنا الله دغه خبرو تردید کړی دی او ویلی دی چې دغه بالاتر د هر یو قوم جبې او فرقې نه کولی شي. په دې اړه تفصیل د عبدالحقاق رپورټ کې اورو.
د پښتنو د زورولو دا موضوع هغه وخت راپورته سو کله چې د پنجاب لاهور ښار پلمال روډ د فروری پر 14 نیټه ځانمرګي برید وسو. دا هغه وروسته پولیسو عملیات پیل کړ چې پکې له حملې سره د تړاو په تورې په لسګونو ځایونه تلاشي کړل. پولیسو تور لګولې چې ځانمرګي بریدګر له افغانستانه راغلی او د باجوړ له یو اوسیدونکو سره دی راو. په عین حال کې په ټولنیز میډیا یو داسې خبر پاڼه خپره شوه چې پکې د منډي بهاودین پولیسو حکم کړی چې پر افغانانو او پښتنو نظر ساتي. د دې پاڼې له خپرېدو سره سم داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل شوي پولیس پښتانه سپینږیري ځوانان او ماشومان په لارو کوڅو کې نیسي او په زور یې ګاډو ته اچوي. البته دا تصدیق ونسو چې دغه ویډیو په پنجاب کې اخیستل شوی. دغه پیښو د پښتنو ملتپاله ګوندونه او تحریک انصاف په قهر کړل او هغه د پنجاب حکومت تور لګوه چې وازی پښتانه پر شکوي چې د دوی په ونه دا یو ډول نسلی یا توکمیزه امتیاز دی. خو د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبې په ورځ له مشال ریډو سره په ځانګړې مرکه کې د ځان په سپیناوي کې وویل چې دوی په مشخصه توګه پښتانه نه ځوروي بلکې عملیات د دې لپاره کېږي چې د خلکو رسمي شناخت وسی. د زیاته کړه چې د منډي بهاودین د پولیسو له لوري پر ټولنیزه میډیا خبره سوې پاڼه جالي ده او د پنجاب د تاجرانو لخوا د پښتنو د ريجستر کولو اقدام د هغوی شخصي کار دی.
په تیر یو کال کې د ترهګرۍ دوه پیښې وشوې. یوه په ګلشن اقبال کې وشوه چې پکې تر سلو زیات ښځې او ماشومان ووژل شول. د هغه برید ټول تورن کسان موږ ونیول چې د مومند ایجنسۍ ول او ځانمرګي بریدګر له افغانستانه راغلی وو. دویمه پیښه پر مال روډ وشوه او موږ په 24 ساعتونو کې معلومه کړه چې ځانمرګي برید کوونکی له افغانستانه راغلی وو او د باجوړ له یو کس سره اوسېده. دا بریدګر له هغو خلکو سره اوسېده چې دلته پنجاب کې ژوند کوي، نو په داسې حال کې د پولیسو او قانون نافذونکو ادارو ذمہواری وي چې دا سیمې تلاشي کړي. و سیاسي ګوندونه غواړي خلک له پنجاب وویروي او دا رنګه ووټونه واخلي، ځکه پیپلز پارټي په سند او تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې له دې خبرې ګټه پورته کوي.
د پنجاب ترهګرۍ ضد ادارې پر خپله ویبپاڼه د ریډ بک یا سور کتاب تر نوم لاندې د 22 مطلوبه کسانو نمونه خپره کړي چې له تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او القاعده سره تړاو لري او پر دوی تور دی چې په مختلفو حملو کې لاس درلود. په دغه 22 مطلوبه کسانو کې 19 کسان د پنجاب دي. هم دې ته په پام سره مو له سرانا ثنا الله وپوښتل چې مطلوبه کسان د پنجاب دي، دغه شان د ناقانونه وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي او سپاه صاحب مشران په پنجاب کې دي، نو بیا ولې په عملیاتو کې پښتانه په نشه کېږي؟ د هغه جواب وو
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 250 ترهګر وژلي او سل یې نیولي دي. په دغه ټولو 350 کې 250 پنجابیان ول. نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. کبیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي، د هغو پر ضد هم کیږي.
رانا ثنا الله د جماعت الدعوة د مشر حافظ سعید، جیش محمد او اهل سنت و جماعت په اړه ویل چې دغه ډلې د پنجاب په تازه پیښو کې هیڅ لاس نه لري. نوموړي زیاته کړه په تیر یو کال کې د پنجاب قانون نافذونکو ادارو 15 لکه کسانو د شناخت عمل ترسره کړی چې د تپوینا په دې کې لوی شمیر پنجابیانو او ډیرای د پیژندګلو وروسته خوشی کړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د نفسيات ماهرین وایي چې د زده کړو پر مهال د ماشومان وهل ټکول او یا په غوي نور فشار اچول نه یوازې د دوی زده کړې متاثر کوي، بلکې د تشدد مخشوي ځوانان په خپل هم ډیر په اسانه تشدد ته مایل کیږي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو پر مهال په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره حکومتي احکامات جاري شوي دي، خو دې لړ کې لا هم کوم قانون نه دی جوړ کړل شوی. په دې هکله تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. په دې ورستیو کې د سند صوبې حکومت په سکولونو کې د زده کړو پر مهال د ماشومانو د وهلو او په هغوی د تشدد د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی دی. په پاکستان کې د انساني حقوقو وفاقي وزارت وایي چې د دې هیواد په نورو برخو او صوبو کې هم د دا ډول قوانینو جوړولو ته ضرورت دی. د یاد وزارت یو چارواکي محمد ابرار په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا قانون پاس شوی دی، دا یو ډېر ښه اقدام دی د سند حکومت. دین علاوه په نورو صوبو کې داسې قانون نشته دی، خو ایډمنسټریټیو نوټس په ذریعه باندې یا د حکم نامو په ذریعه باندې محکمې تعلیم ته ویلي شوي دي چې اسکول چې کوم استادان دي هغې ته ووایي چې تاسو ماشومان مو اخې، او د هغې دپاره ایډمنسټریټیو حواله سره چې کوم دی نو دغه شته دی چې روکتام، لیکن قانون نشته دی.
دا چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د زده کړو په وخت په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره څه انتظامات موجود دي، په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې اړه وویل:
نو دا خو ماشومان وهل په ماشومانو تشدد کول دا خو پابندي ده، او د دې لپاره سزا موجوده ده. زما غرض دا دی چې ضابطه موجوده ده، په ځاني توګه باندې، په اجتماعي توګه باندې، په خلکو کې دا احساس راپورته شوی. نو اوس دا قسم له واقعات چې دي غټې ریئر کیسز کې راځي، موږ نه دي کتلي چې لکه بازي بازي ځایونو کې خو یو استاد چې هغه ذهني وته یا څه مسله یا ورته ذاتي مسله دغې په وجه باندې که داسې وشي که موږ وګورو نو لکه دغه خبرې مخې ته نه راځي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د تعلیم په اړه د کمیټې غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وایي چې دغه انتظامات کافي نه دي، او دوی به هڅه کوي چې د لړ کې زر تر زره قانون جوړ کړي.
یاره په کار کې دا خو ډېر ضرور کوو، موږ ډېر زر راولو د قانون په شکل کې، او اوس چې دا کمپلسري راغلی دی نو دا د خو چې په دې کې د غراو څخه ډېر اوس چې راکه موږ راولي دا یو ساده غونده کې راغلی چې موږ اول لاګو کړو چې تعلیم هغه باندې فرض دی. حکومت چې دی چې هغه تعلیم پنځو نه تر شپاړسو کال پورې ورکړي، خو دا ښه ده چې دا دې راته پوینټ اوټ کړ په دې باندې کار کول غواړي په صوبه کې.
د نفسیاتو ماهرین وایي چې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهل ټکول او یا په هغوی نور فشار اچول یې د ذهني ناروغیو سره مخ کوي، چې نه یوازې د تعلیم نه یې نفرت پیدا کیږي، بلکې په مستقبل کې په خپله هم تشدد ته مایل کیږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا اته منټه پاس په شپږ بجې به هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د بلوچستان د تعلیم وزیر ادعا کوي چې په دې صوبه کې د جنکو په تعلیم کې د پخوا په نسبت پرمختګ شوی، خو زیاتوي چې لا هم په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی. د بلوچستان اوسنی حکومت درې کال وړاندې په مورنیو ژبو د زده کړې قانون عملي کړی، خو په مورنیو ژبو د زده کړې کتابونه تیر کال په ښوونځیو کې ویشل شوي او نه روان کال. برکوال میاخیل مو په نور حال خبروي.
د بلوچستان د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې ایالت لویدلی تعلیمي حالت تر پخوا ډیره وده کړې، او په کلیوالو سیمو کې د ښوونکو لخوا د تعلیمي کمپاین په وسیله دا نتیجه ترلاسه کړې چې تر پخوا د کال 200,000 زیات ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي. ښاغلی زیارتوال وایي د نجونو تعلیم هم تر پخوا ښه شوی، او د هغوی لپاره زیات شمېر ځانګړي ښوونځي هم جوړ کړي، خو وایي په کومو ځایونو کې چې د نجونو ځانګړي ښوونځي نشته هلته د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي دي.
اوس څوک
د اسکول په باره کې دا نه وایي چې دا تعلیم چې موږ کوو سرکاري طور چې ورکوو چې دا کفر دی، نو دا په خپله زموږ د خلکو په ذهنیت کې په سوچ کې لوی بدلون راغلی، او هغه چې دې پرمختګ ته چا روک اچو هغه کوتونه پسپاس شوي دي. مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو دپاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته ووایي.
د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې لا په مورنیو ژبو د زده کړې قانون تصویب کړ، خو تر اوسه لا په مورنیو ژبو د لومړنیو زده کړو په مخ کې خنډونه پراته دي. د بلوچستان د برسور سیمې یو ښوونکی عبدالستار راهیاب چې د پښین په یوه منځني ښوونځي کې د ساینس استاد دی وایي په ښوونځي کې استادان شاګردانو ته د اوسني حکومت ورکړل شوي پښتو کتابونه نسي ورښوولی، ځکه چې وایي هغوی په خپله هم پښتو نسي لوستلی.
هغو دپاره یوه دا پکار چې هغو ته تربیت ورکړل شي، هغو ته مورنۍ ژبه ورښول شي، هغه پښتو په لیکو په دود په هر څه باندې پوه شي، بیا دا ګټه راتلی شي. تر کومه حده پورې چې ما پوښتنه بس کړې ده په ښوونځیو کې د استادانو څخه، هغه وایي بای موږ دا ډېر نه ده ویلې، بس موږ صرف ما یلکان ته په ادبي ورښولی دي، یا یې د پښتو ترانه ورښولې ده، او بیا په لیکنه کې مشکل دی. د ښوونځي استاد یې نسي کړلی، یو ماشوم لیکنه خو بیا ډېره ګرانه دي بیکار دي.
خو د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا نه مني چې ګواکې ښوونکو ته دې د مورنیو ژبو په برخه کې روزنه نه وي ورکړل شوې. دی وایي په تېرو دوو کلونو کې هم پر ښوونځیو د مورنیو ژبو د لومړني ټولګي کتابونه ویشل شوي دي، خو د سږ کال کتابونه به هم ژر ورباندې وویشل شي او شاګردانو ته به یې ښوونه پیل شي.
هلته په مومند جنسی کې د 2009 کال راهیسې یو سل نه ویش سکولونه وسلوالو تباه کړي دي، چې په کې د 400 ضلع او مومند جنسی ترمنځ د متنازع کلو ویش سکولونه هم شامل دي. د مومند جنسی زیاتره سکولونه بیا رغول شوي دي، خو دغه متنازع کلو سکولونه لا هم ړنګ پراته دي. په دې موضوع تفصیل د سیمینار زمون خبريال شانواز ترکزی راکوي.
د تنازی ښکار کړو شو قدر کې وویش سرکاري سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګولې شوي، ولې حکومتي چارواکي یې د بیا جوړونې بندوبست نه کوي؟ او د فاټا چارواکي وایي چې دغه سیمه د 400 سره ده، ولې د 400 تعلیمي محکمه وایي چې دا سکولونه د مهمندو دي نو هغوی یې نشي جوړولې؟ په دې سکولونو کې یو د کونه کالونی سرکاري پرایمري سکول هم شامل دی چې وسلوالو د مارچ په میاشت کال 2014 کې په بارود وړاند کړی و.
طواف خان دریم کې دی کورون ته خپل وبني کله یو نو وراوړو کله بل نه راوړو، او وړ کې ودی دیونو چنو ته ناشتي مونږ یو کوچ ته کوټه باندې راو نه لګي باران کې بار ناشتي.
د سکول مشر استاد وای چې کله دا سکول نه وړنګیدل نو د زده کوونکو شمیر په کله سلو زیات وو، ولې اوس دې سکول کې د زده کوونکو شمیر راټیټ شوی ده، او دا ځکه چې ودانی یړنګ پرته ده، حکومتي چارواکي د بیا ودانی بندوبست نه کوي.
زما نوم رحمت ولید او پاغه ورس چې کله ورانم پاغه ورس د ادارې لکه کم افسران چې وټول لغلی او ټولو ته پته ده، خو دا هغه زما غالباً درې کاله د سکول کې وشو، د درې کاله نه بعد به نه چرته افسر دوره کړي دلته نه مطلب درې سه چاک بورډ یا سه د وړو کم سامان ضرورت هغه یو شی مونږ نه دی راکړي.
د سیمې یو اوسیدونکی ګل حسین محمد وای چې د هغه هم یو ماشوم په سرکاري سکول کې سبق وای، خو که وس یو شو نو خپل ماشوم به دغه سکول او باسي او کوم غیر سرکاري سکول کې به داخله وي.
تیر یو سور د وړاندې کوم د ماکه شو کوم حالات د غشونو پاغه کې زما بچی چې کوم سکول د زینو په جړه دي سرکاري سکول، او باقاعده زره دي چې زه خپل لغله وزمنو او زما خو زما په ټلیفون کې چې بس ما خپل بچی کور ته ورسو د سکول نه حالات داسې دي کنه په متنازه دهاتو کې کوم سکول نه وران پرته نه تر 2000 نه دی خو دې کې نه یو کار شوی نه خونه بد داسې د ماشومان مستقبل سره لوبي کول دي.
د کال 2009 راهسه په محمود ایجنسی کې یو سل او یو کم ورش تعلیمي ادارې چې په کده تنازع کار 25 ټکو کې وو ویش سکولونه هم شامل دي په بارود الوزول شوی، چې تعلیم محکمه خو د محمود دننه رنګیدلې ځینې سکولونه باندې د بیا ودانۍ کار روان کړي، ولې د لنجمنو کلو دغه شان سکولونه بیا نه ودانوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د دې رپورت سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سر ته رسیږي، خو په اخر کې یو وار بیا د عبدالحی کاکلنا د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان کابینې نن د فاټا اصلاحاتي رپورت منظور کړی چې تر مخه به په راتلونکو 5 کلونو موده کې قبایلي سیمې د پراخ مشاورتو سره د هیواد په بشپړانه چوکاټ کې راوستل کېږي. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سوي غونډې جزئیات د نواز شریف بهرنیو چارو سلاحکار او فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې ورکړل. پر دې مهال سرتاج عزیز وویل چې اف سی آر به ختم کېږي او د دې پر ځای به ریواج اکټ راځي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د اپریل تر 1 نیټې به د فاټا ټول بې کوره کړل شوي خلک ستنول کېږي. د امریکا بی پایلټ الوتکې د پاکستان په کورمه کې یو موټر سایکل په نښه کړی چې پکې دوه مشکوک وسوال وژل شوي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودل په شرط په چاړو ډول په موټر سایکل سپاره وسوال نن شاوخوا یو نیمه بجه د سرخوړ په سیمه کې په نښه شول. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناولا وایي د خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نښه کېږي. رانا ثناولا د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشالې ډول په صوبه کې د عملیات پر مهال په مشخص توګه پښتانه نه په نښه کېږي، بلکې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیره پرته اقدامات کېږي. دا له هغه وروسته ده چې پر ټولنیزه میډیا او سیاسي ګوندونو دا خبره راپورته کړه چې په پنجاب کې پښتانه په نیول کېږي او سره نسلي امتیاز کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایکو سازمان په کلنۍ غونډه کې د دوی د استازي څرګندونې اثر لرونکي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد له مشال ریډیو سره په خبرو کې تم او شوده چې پاکستان به تړل سوې لارې زر تر زره خلاصې کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپی درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسوال طالبانو له ولکې آزاد شوي. د امنیت قمنداني ویاند ذبیح الله شجاع نن مشال ریډیو ټول چې افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې د دوو غبرګو حملو د وژل شوو شمېر 22 تنه ته رسېدلی. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی دا خبره کړې. او ملګرو ملتونو ویلي د شام د حلب ښار د کنټرول لپاره په جګړې بوختو لورو جنگي جنایتونه کړي. د حلب ښار د کنټرول لپاره روسي او شامي ځواکونو څو میاشتې بمباري کړي. او د امریکا څارنوال جیف سیشنز تیر کال د ولسمشریز انتخاباتو تر مهال د واشنگتن لپاره روسي سفیر سره دوه ځله خبرې کړې وې.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. هم په دې سپو کې پاتې شئ نو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو د اجازه غواړم. په خدای سپارلی.